پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبری خپرونه کې بیا هم په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د وروستۍ حملې له مختلفو اړخونو د مختلفو عکس العملونو خبرو. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. د کابل امنیه قمندان سره مو په دې اړه مرکه کړې. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړیوالو البته د انټرپول لپاره د نړیوالو پولیسو د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات مخ په زیاتېدو دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی دی او انټرپول یا نړیوال پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شوي شمېرې 50 او د ټپیانو شمېر 3 اتیا ته رسېدلی دی. دا خبره د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
تېرې ورځې د ماښام په تورېستي حمله کې چې په ورانوس هوټل په د افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفره شهیدان دی او دری اتیا نفر هم ټپیان دی.
تر اوسه کومې ډلې د کابل د پرونی برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د میلاد النبی په مناسبت د دینی عالمانو پر غونډ ځانمرګ برید ګڼو نړیوالو ادارو افغان او بهرنیو چارواکو او عامو خلکو غندلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملان باید محاکمه سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په دې اړه اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامي چې یمموت په حواله لیکل شوی چې وایي د کابل پرونی برید له قساوت پرته بل څه نه و او هغه کسانو چې دا برید کړی باید محاکمې ته راوکاژل سي. د یونما اعلامیه زیاتوي چې ملګري ملتونو د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن دي څو پر مټ روانه جګړه ختمه سي او افغان دولت وتوانیږي چې خپله انرژي د خلکو په خوندي توب مصرف کړي. وسلوالو طالبانو هم د پیښه غندلې ده. بلخو د افغانستان ولسمشر د همدې پیښې په تړاو نن ورځ ملي ماتم اعلان کړ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی دی. د غزنی ولایت مقام پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبره لیکلې ده. جنرال سکاټ میلر د غزنی له والي وحید الله کلیمزی او نورو چارواکو سره لیدلی دی. د غزنی ولایت مقام تر اوسه د دوی د لیدنې زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو سکاټ میلر داسې وخت غزنی ته تللی چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ګڼ بریدونه کړي او لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. د لومړی وار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته ځي. له ښاغلي میلر سره په دې سفر کې د افغان پوځ د خاصو ځواکونو عمومي قمندان جنرال بسم الله وزیري هم شامل دي. زموږ غلا زده راډیو ری. انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یان د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. دوی په همدې خاطر د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې غونډه نیولې چې څلور ورځې به دوام وکړي. کیم جونګ یان اوس مهال هم د همدې ادارې مشر و. د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره داسې وخت رایچونه وسوه چې د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، د امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبردار ورکړی و. مخکې برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې پر روسیې د هغو تورونو سربیره چې ګوندي د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې زیات احتمال ښودلی و چې 65 کلن روسي جنرال الکساندر پروکوپچوک به د انټرپول مشر غوره سي. د انټرپول پولیسو مرکزي دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن په یو بیان کې ویلي چې موږ نن د یو پیچلي طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیه او ایران د بشار الاسد رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس بهرنی اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې د وزارت د اقدام کاملا غیر قانوني وباله. روسیا او ایران د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم نږدې او متهم مهم ملاتړی دی. هغه کسان او بنسټونه چې د امریکا د خزانې د وزارت وروستی بندیزونه هدف دي د روسیې، سوریې او ایران دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل چې د سعودي سلطنتي چارواکو منلې چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته لاغه نړیوال انتقادونه زیات شو چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر پر 2 نیټه په استنبول کې د سعودي د قونسلګری دننه وژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره یې همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دا ادعا یې رد کړې چې ګوندي ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر و. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د ځان وژونکو حملې د مختلفو عکس العملونو خبرو په دغه حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل امنیې قومندان سره مو د دغې حملې د څرنګوالي او په دې اړه چې د دوی پلټنې تر اوسه څه وایي مرکه کړې ده. د دې حملې له نړیوالو عکس العملونو مو هم خبر ور دي. حملې په وړاندې په نړیوالو مسایلو کې بواورې چې د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو لپاره د جنوبي کوریا یو امنیتي چارواکی وټاکل شو چې مخکې د روسیې د چارواکي د دې څوکۍ لپاره د روسیې د چارواکي د ټاکل کېدو په وړاندې سخت عکس العملونه راپورته شوي وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 صفه وازی او ریډل شي. د خبرونه په اړه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر نیزان مرګ بریده وژل شو. کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 33 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې چې د بهرنۍ خبری رسنۍ د وژل شو کسانو شمیر 55 تنه ښیي. د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. دا موضوع له کابله د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړې ده. زدران صاحب د دغې حملې له وروستیو جزئیاتو چې د حملې په وړاندې د حملې وروسته څه عکس العملونه څرګند شوي او په دې اړه پلټنې کوم ځای ته رسیدلي دي که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې د تېرې شپې په مذهبي غونډه کې د چاودنې له امله 50 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان. د یاد وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل د ټپیانو له منځه د 40 کسانو روغتیایي وضعیت وخیم دی چې ورسره کېدی شي د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ویل
متاسفانه د تیر ماښام د تروریستي حمله کې چې په اورانوس هوټل د افغانستان په علماو باندې وشوه تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي لپاره مرغه 50 نفر شهیدان دي او 33 نفر هم ټپیان دي. دغه ارقام نهایی نه دي. کېدای شي په دغه ارقامو کې تغییر راشي ځکه د ځینې علماو او ځینو کسانو هغه صحي وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
د کابل هوایي ډګر ته په غزیدلي واټو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره په 2 مترې کې نږدې د اورانوس په هوټل کې تیر ماښام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم پکې او د نوښوه. هغه ویډیوګان چې په ټولنیزو رسنیو کې راوتلي ښکاروي چې انتحاري کس د قران پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. له دې وړاندې د تیرې دوشنبه په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د مخلکو یوې سترې مظاهرې ته ځان ورسوي خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. پغه چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوی او چې ډېر امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبی په درناوي د غونډې حملې د سیمه او نړۍ د ځینو هیوادونو سخت غبرګونونه هم راپاره ولیدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په یو خبره شوې اعلامیه کې پرونی حمله لا قساوت پرته بل څه نه بولي، د وی د غوښتنه کړې چې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د دې ترڅنګ افغان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی او په کابل کې خلک د ویر پټاغر ناستي. د پیښې سیمې ته نږدې ځینو کسانو د دغې حملې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې سید محمد او دغه پیښه چې دلته وسوله، موږ دلته ازیرو په شپخانه کې مریض هم بستر وو، کنه بیا چې دلته دروازې ته ټپیانو دغه راغله، موږ بیرته وستو په یو ځخانې ته حالت یې موجود کښېنولو. موږ بیا معلومات نه لرو چې څو ټپیان راله څو زخمیان راله، خو ډېر و ډېر بیا هده ډېر.
څه باید وشي داسې وخت کې؟
نو موږ داسې په اړه درک نه معلومیږي چې د کومې خوا پیښه ده. دا غټ دستور دی، په دې کې موږ کوم معلومات نه لرو کنه، چې دا غټ کارونه دي، په دې زموږ د توانه وتلې خبره.
نو مناصر از د منطقه دوکان داریم او شاو میجه بدیم نگه انفجار شد کس پرسانو میکنم از حکومت. حکومت قصیش مفت از بیادر جان کن عیف این مردم کرای میتو بایی مردم های عیف دیگه فایده نداره کس پرسان رو میکنه. از آلان نفر روزان کشته میشه، بچه های جوان کشته میشه، یکو توش حالی آنما بودن مالی سوا بودن، کس پرسان رو میکنه، خدا رحم کنه دیگه.
بلې، له دې سره د افغانستان د کورونا چار وزارت وی کشفی ادارو او دوی په ګډه څېړنې پیل کړې دي ترڅو د پیښې په اړه لا ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. نوري صاحب،
بلې صدران صاحب، یو موضوع چې ډېر مطرح کېږي هغه دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره چې کابل کې په وروستیو کې سخت ډېرې حملې شوې دي، په تېره بیا په لویو غونډو او دغسې حساسو غونډو باندې، یو موضوع بیا هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت راپورته کړی چې په دغې غونډې په اړه له دوی سره معلومات نه شریک شوي چې دوی امنیت نیولی وای. ولې داسې وشول؟ مسؤلینو یا د دغې غونډې تنظیمونکو څه ویلي که نه؟ ولې دغه معلومات د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره نه دي شریک کړي؟
د افغانستان امنیتي بنسټونه بیل عموما غوښتنه همدا لري د خلکو څخه، کله چې تاسو راټولېږئ، لوی غونډې رانیسئ، مظاهرې لري، هر څه چې وي دا وړاندې د خپل امنیتي حوزو امنیتي بنسټونو سره تاسو شریک کړئ تر څو ستاسو امنیت خوندي وي. اما کله چې داسې پیښې رامنځته کېږي، بیا دوی ډېر کله له دې وړاندې هم ویلي چې دوی اصلا په جریان کې نه وو. دا موضوع موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره هم وڅېړله چې امنیت د لویو غونډو یا د داسې هوټلونو چلته له دې وړاندې هم هره ورځ زرګونه کسان راټولېږي د خوشحالۍ مراسمو لپاره او یا د نورو ځین غونډو لپاره. د خوستاسو یو دنده یو وظیفه ده چې مخکې تاسو خپل تدابیر ولرئ. خو بیا دوی یو څه چې توجه کوي هغه وایي چې دا ځانګړې غونډه وه، لکه نن شپې غونډې ته دوی اشاره کوي چې له دې وړاندې هم علما ټارګټ شوي دي، هدف ګرځول شوي دي، نو داسې ځانګړې غونډې باید هم دوی په جریان کې وي. اما خپله د دغو مراسمو تنظیمونکو تر اوسه په دې اړه باندې څه عکس العمل یا غبرګون نه دی ښودلی چې دوی آیا امنیتي بنسټونه رښتیا هم په جریان کې نه و اچولي که اچولي وو. اما د خلکو پوښتنه دا ده چې که خلک په جریان کې نه اچول کېږي، مې امنیتي بنسټونه حداقل استخباراتي ارګانونه، کشفي ارګانونه د لوړاندې داسې شوم اهداف تعقیب کړی شي او دوی وار له مخه مخنیوی وکړي. بلې
بلې، یوسف خان زدران، مننه. لته تاسو بیا هم د کابل د امنیه قومندان سره په دې اړه غږېدلې، له امنیه قومندان سید محمد روشن دل سره، له هغه به نور واورو چې دا حمله څنګه وشوه، ولې وشوه، او له هغه وروسته تحقیقات څه وایي؟
باز بجی و لفت دقیقی و سپیسته ویده یا و انتحاری عمله ده متاسفانه که در مجلس تدویسه ویده خلپ جریان که قرار نلرو او مل تقریبا دیش مجالسه مجالس که پر سطح ده کابل و امنیت خاص امنیت مز نیواله ده او مز خپل هم اشتراک کرده پا ماغ مجالس که او در مجلس رهبری قماندانی امنیه و جریان نو او دم تدویر سایده او تاس خانست دست یه واقعه و سو سی مش علما شهید سو تاسو ده دو دیو لخوانه زده دوی کورانه یکم تسلیت وایم جم متاثر و متاثر سایی
دا حقا زیونه دی چه دلت تل یعنی خلق را طولیگی و دونه ی ستر نوری غندی وی، یعنی تاسو باید هم پجریان که واچه ولشه کنا دو خانده باید تاسو وقت لبخ که پاملره نباید وی
دا خو یو دا روتین و عادی مج پاملره نپا آقا باندی که یو آقا خاص مجالس دی 2000 کس دلت را طولیگی موږ به تا ویزه تدابیر ورته نیسو مشترک نور امنیتی ارگانونو سره. دا 2000 یا ویزه تدابیر غواړي.
اما
باید
اما قومندان صاحب د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځای رسیږي؟ فکر نه کوي دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایي چې دا د امنیتي لحاظه موږ نه وایي چې نه موږ مسؤلیت نه لرو، او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظه هم چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت و. خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار هم داسې ده چې هر مجلس محفل چې دایر کېږي باید قومندانی امنیه یا کتبن یا د اقل وخت لږ یې په تیلیفون کې موږ ته وایي، او موږ بیا خپله تدابیر نیسو.
اما د دغې پیښې په اړه باندې استاد پلټنې او جزئیات پیل کړي دي که چا دلته کوتاهي کړې وي که چا کار خطر نه وي
کړی؟ اوس زموږ دا تیم ارزیابي کوي، بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي وو او تقصیر په هغه باندې وي، موږ هغه قانوني چلند کوو ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا به یو غټ ضایع ده، دا یو غټ حادثه وو په کابل کې. خامخا چې موږ خپله هغه څېړنه کوو.
د کابل امنیه قومندان سید محمد روشن دلو چې په اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د ځنو ژوندکې حملې د څرنګوالي او په دې اړه چې دا حمله څه ډول شوې ده نور معلومات راسره شریکول، لکه څنګه چې مو واورېدل روشن دل وایي چې د دغې غونډې په اړه له دوی سره معلومات نه وو شریک شوي، یا دوی ته معلومات نه وو ورکول شوي چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر نیولي وایي. د پرونی ځنو ژوندکې حملې هم سخت نړیوال عکس العمل نه پارولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې. په تېره بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سولې ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې په دې وروستیو کې له طالبانو او دغه راز د افغانستان د جګړې له مختلفو لورو من جمله د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کړې، دا حمله غندلې او ویلې دي چې د افغانستان په راتلونکي کې که د سولې خبرې نتیجه ورکوي دغه سر چې دا ډول حمله کوي هیڅ ځای نه لري. دا هغه موضوعات چې زما همکار فرشته جلال زیرا غون کړی دی په سټډیو کې. را سره د فرشته جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. اوریدونکو ستړي مو سي مخکې تر دې چې نړیوال عکس العملونه د ورسو د افغانستان دننه په کور په افغانستان کې د دې حمله په اړه خلکو ډېر شدید عکس العمل څرګند کړی. د زیاتو افغانانو پر سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو باندې په اورانوس هوټل کې د حمله ویډیوګانی او عکسونه خپاره کړي دي. د حمله لږ ایا په خبر شوی ویډیو کې واضح لیدل کېږي چې د قران مجید تلاوت روان دی، خلک د قران مجید تلاوت ته ناست دي او ناڅاپه حمله وشي او یو دروند انفجار وسو، او تر هغه وروسته بیا نو داسې لیدل کېږي چې ډیر خلک په وینو لړل دي او شاوخوا ته ټوټې ټوټې پراته دي. د تازه رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې په پرونی حمله کې د وژل سو شمیر 1500 تر رسیدلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پرون تر حمله وروسته وویل چې دوی د بشري حقوقو څارونکو ډلې د حملې په اړه د حقایقو پر راغونډول لګیا دي. خو یوناما په هغه بیان کې چې اوس نن سهار خبر شو ویلي چې د پرونی حملې په اړه حقایق څرګند دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامت ویلي زه ټینګار کوم چې داسې حملې په هیڅ شرایطو کې د توجه وړ نه دي. په کابل کې پرونی حمله یو وحشت دی او هغه کسان چې دا حمله یې کړی باید عدالت سره مخامخ شي او باید حساب ورسره وشي. د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګری ملتونه به د افغانستان له خلکو سره ولاړ وي او په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي او حکومت ته موقع ورکړي چې د خپلو وګړو د امنیت ټینګولو لپاره له ډیرو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې پرونی حمله په داسې وخت کې سوي چې د سولې لپاره او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅو زور اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو پرونی حمله غندلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تر حمله لنډ وخت ورسته یو بیان خپور کړ او وی ویل چې د دین پر عالمانو او ملکی وګړو حمله غندي او دا کار دوی نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوها او کابل کې په دوه د دوه خواو لاستازو سره کتلي د نومبر په 19مه یعنی تر پرونی حمله یو ورځ مخکې له کابل او واشنگتن ته ستون سو. د خلزات په سفر کې په مکرر ډول دا خبره یاده سو چې سولې ته شای وخت کم پاتې دی او حتی تر روان پسرلی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د سیاسي موافقه د امکان خبرونه خبره سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو کې وویل چې سولې د سولې موافقه ته نږدې شوې دي او نور به پر دې خبرې نه کیږي چې سوله کیږي که نه کیږي. غنی وویل چې تر دې وروسته به پر دې خبرې کیږي چې سوله څه وخت راځي. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې تر حملې وروسته پر ټویټر لیکلي، موږ د نن ورځ په وحشتناک حمله کې د قربانی شوو انسانانو ویر کوو، خو موږ متحد یو چې له افغانانو سره به کار کوو چې روانه جګړه پای ته ورسیږي. موږ به له افغانستان سره خپل شراکت دوامدار وساتو څو هغه تروریستان له منځه ولاړ سي چې ملکي وګړي وژني. خلیلزاد په ټویټ کې لیکلي، له سولې سره هغه کسان چې له سولې سره مخالفت کوي او هغه د افغانستان په راتلونکي کې هیڅ رول نه لري. په تر پرونی حمله وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت هم یو عاجل بیان خپور کړ او د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل چې داسې کرکچنه حمله، زړه بوژنونکې حمله دوی غندي. د پاکستان د پارلمان غړي او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ پخوانی مشر محسن داوړ پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی د دې حمله د غندلو لپاره کلمات نه لري او د دې خونړۍ جګړې د دوام په ویر کې د افغانانو سره شریک دي.
بلې فرشته جلال زهی، له تاسو نه مننه چې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د نوجون کې حمله له وروستیو عکس العملونو مو خبر کړو. د ونیول بوډو چې د دغه حمله د تلفاتو شمیر 55 تنو ته لوړ شوی، تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، وسله والو طالبانو هم دغه حمله غندلې ده او داعش تر اوسه څه نه دی ویلي. داعش هغه ډله ده چې په وروستیو کې په کابل کې د ډېرو خونړیو حملو په تېره بیا هغه چې یو څه مذهبي اړخ هم لري مسؤلیت یې اخیستی، خو تر اوسه دا ډله غلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم نجا صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بزګرانو او بڼوالو د ملاتړ په دوام دا ځل د دې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام لخوا په خوست ولایت کې پر بڼوالو د ناروغیو او آفتونو ضد کرنیز درملو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل، دغه کرنیز درمل چې د دې ولایت پر 200 بڼوالو ویشل کیږي، پکې د مڼو ونو د تنو د خوندي کولو لپاره استعمالیږي. د دغو مرستو موخه د بڼوالو ملاتړ او د افاتونو او ناروغیو پر وړاندې د دوی د باغونو خوندي کول دي. په هرات ولایت کې شل میرمنې د کورنیو باغچو په برخه کې وروزل شوې. د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي دغه روزنیز پروګرام په کرخ ولسوالۍ کې په لاره چول شوی و. د خزانې سبو کرکیله او په کورنیو باغچو کې کرکیلې ته د ځمکې چمتو کول هغه موضوعات و چې په دې روزنیز پروګرام کې میرمنو ته ورښودل شوي. د دې روزنیز پروګرام موخه د کتار په ډول د سبو د کرکیلې ترویج او همداراز د کرخ ولسوالۍ په کلیو کې د خوارځواکۍ د کچې ټیټول ښودل شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سړی کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ رو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيوال موضوع د انټرپول دی. نړيوال د پولیسو د نړيوالې ادارې مشر بل اخره وټاکل شو. د دې ادارې د مشر پر سر د نظر اختلاف او دا چې بل اخره څوک د انټرپول نوې مشر غوړه شوی د بل اسمت سروان څخه پوښتنه چې د شبر سره په استډیو کې دی. نوې مشر څه نومیږي او د کوم هیواد دی؟
نوري صاحب، د انټرپول یا نړيوال پولیسو د مشر پر سر باسونه بل اخره لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه پایتور رسیدل او کیم جونګ یانګ چې د جنوبی کوریا دی د دې ادارې مشر وټاکل شو. یانګ نن دا چوکۍ په رایو وګټله. د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله چوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د بجک پولي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی و، خو د یو روس له غوره کېدو سره مخالفت کېده. برتانیې رسنیو راپور ورکړی و چې پر روسیې د هغو تورونو ترڅنګ چې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، دا احتمال و چې شپږ پنځوس کلن روسي جنرال الکساندر پروکوپیچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یوه څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي ول او نن یې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو نوی مشر په خپلو رایو غوره کړ.
تر اوسه د انټرپول مشر څوک یا د کوم هیوادو؟
د دې ادارې اوسنی رئیس کیم جونګ یانګ دی. نوموړی هم د جنوبی کوریا دی. یانګ هم ځان کاندید کړی و، خو د خپل هیواد بل پولیس چارواکي یانګ ورڅخه دا چوکۍ وګټله.
د انټرپول دندې څه دي او مرکز چیرې دی؟
د انټرپول پولیسو مرکزی دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. دا اداره د هیوادونو له پولیسو سره د هغو مشکوکو مجرمانو په نیولو کې همکاري کوي چې نورو هیوادونو ته تښتیدلی وي. دا اداره په خپله د چا د نیولو واک نه لري.
بلې، ډېر مننه عصمت څاروانو چې د انټرپول یا د پولیسو د نړیوالې ادارې د مشرتابو لپاره د یو نوي شخص د غوره کېدو په باب نور معلومات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو او ری او سم غزنی ته ځو چیرې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال اسکاټ میلر هم د دې ولایت څخه په کتنه بوخت دی. د راپورونو له مخې د اسکاټ میلر له دې کتنې سره سم په یو وخت د غزنی په ښار راکټي بریدونه هم شوي دي. له غزنی د آزادی رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د شپې سره د ټلیفون په لیکه دی. تاثیر صاحب، راته ووایه چې پیښه څه ده؟
ډېره مننه ګرانو همکارانو. څنګه چې تاسو وویل، په افغانستان کې د ناتو او غوث ملاتړ عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر نن سهار د لنډ سفر په موخه غزنی ته راغلی و او بیرته کابل ته ستون شوی دی. کله چې ما په غزنی کې د دوی د سفر په اړه له ځینو دولتي چارواکو سره خبرې وکړې او معلومات مې ترلاسه کړل، نو دوی د میلر د سفر په اړه وویل چې میلر په غزنی کې دولتي او نظامي چارواکو ته داد ورکړی چې دوی به په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیلوي تر څو دوی بیرته په غزنی کې هغه له لاسه وتلې سیمې راخپلې کړي او له طالبانو څخه هغه سیمې بیرته د دوی په اصطلاح پاک کړي چې په دغه وروستیو کې طالبانو نیولې دي. دوی دا هم وویل چې په غزنی کې به هوایي ځواک چې د دوی په اصطلاح د دوی په خبره باندې تر ټولو اوس اړین ده، دغه هوایي ځواک پیاوړی کوي او دوی به په غزنی کې له هوایي ځواک سره مرسته کوي. دوی دا هم وویل چې که څه هم چې تقریبا د غزنی ټولې ولسوالۍ یا سقوط یا لارې بندې دي یا مرکزونه ښار ته راوړل شوي دي او یا داسې دي چې د غزنی ځینې ولسوالۍ بېخي مرکزونه نه لري، نو چارواکو دا وویل چې دا دا ورکړی دی چې هغه ولسوالۍ چې طالبانو بیرته نیولې دي او یا دې مرکزونه بې ځایه کړي دي هغه به سیمې د طالبانو نیسي او دوی به بیرته له سره دلته ولسوالۍ او نظامي پوستې جوړوي. تر اوسه پورې د دولتي چارواکو له خولې دغه معلومات ورکړل شوي دي.
تاثیر صاحب، کله چې سکاټ میلر دا خبره کوي چې دغه ولسوالۍ چې له لاسه وتلې نام نه دا بیرته نیسي، په افغانستان کې د نړیوالو تر مشرۍ لاندې ځواکونه اوس مستقیما په جګړه کې ښکیل نه دي، یوازې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د غزنی په داروانو جګړه کې آیا نړیوالو ځواکونو د دوی ملاتړ وکړ؟
نه، دا نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دغه وروستیو جګړو کې دغه نه کړی داخل نه دي داخل شوي. بهرحال هغه کوم شي هوایي ځواک دی، که ستاسو یاد وي د اګست پر لسمه نیټه باندې چې کله په غزنی باندې وسلوالو طالبانو پراخه جګړه وکړه، په هغې جګړه کې د ناتو هغه هوایي ځواک له دولت سره مرسته وکړه او دغه طالبان یې وځپل. خو بیا له هغه وروسته که څه هم افغان کمانډویان افغان سپیشل فورس افغان ملی اردو ملی پولیس یا سیمه ایز پولیس په جګړه کې دلته په غزنی کې له وسله والو طالبانو سره بوخت دي خو نړیوالو ځواکونو یې مرسته نه ده کړې.
بله تاسو فقط لنګ وخت دومره زیات نه لرو کړته وای چې دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې د جګړو ډګر وي مالستان او جاغوري اوس کاملا بشپړ امن سوی دي؟
کله چې تیر ورځ ما په غزنی کې د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغه وایي چې د مالستان ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسله والو طالبانو څخه پاکه شوې ده او دلته اوس دولت حاکم دی. خو کله چې ما د وسله والو طالبانو له ویان ذبی الله مجاهد سره خبرې وشوې، هغه هم دا وویل چې دوی د مشرانو او د سیمې د قومي مخورو په خوښه باندې د دغه ولسوالۍ څخه په شا تللي دي تر څو خونړۍ پیښې رامن ته نه شي.
ډېره مننه.
جاغوري ده، جاغوري ولسوالۍ.
بله جاغوري، مهرباني وکړئ.
د جاغوري ولسوالۍ کې پرون هم جنګ شوی و او د طلباتو لپاره معلومات نشته. یو بل یادونه باید دلته وکړم چې نن چهارشنبه د غزنی ښار د لومړي امنیتي حوزې شامیر صاحب او کلایسب سیمو کې دوه راکېټونه هم لګېدلي دي. د غزنی د امنیه قمندانۍ په خبره دغه راکېټونه چې له نامعلوم لورو توګه ور شوي دي د ښار د ګڼې ګوڼې په سیمه کې لګېدلي دي. کوم ځاني زیان نه.
ډېره مننه تاثیر صاحب، ډېره مننه. په پروګرام باندې وخت نه لرو. که تاسو راډیو ازادي اورئ، دولس نیمې بجې دي، یوه دقیقه هم پیا اوښتی ده. ډېره مننه فریبا ظاهر. په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې نن غرمې مخکې غزنی ته تللی و، بیرته د کابل په لور روان سو. نوموړي په غزنی ولایت کې د هغه ولایت له والي او نورو چارواکو سره ولیدل او په خپلو خبرو کې ویلي دي چې پراخ عملیات به وکړي او هغه ولسوالۍ او سیمې به بیرته ونیسي چې وسله والو طالبانو نیولې وي. دغه راز سکاټ میلر ویلي وي چې هوایي ځواکونه به پیاوړي کړي چې په دې عملیاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شوو شمیر 50 او د ټپیانو 3 اتیا ته رسیدلی دی. کومې ډلې د کابل د پرونی مسؤلیت برید تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې د کابل د پرونی ځانمرګ برید عملاً باید محاکمه شي. انټرپول یا نړیوال پولیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یان د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نورو دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه ډیر سوي دي. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې